په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د کابل په دشت بچي سیمه کې په یوه چاودنه کې لکتر لګه وطن وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالد زدران نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټ کې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې پخلی کړی او ویلي د دشت بچي په سیمه کې د ملکي خلکو د سپرلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې چې په خواشنۍ سره زموږ وطن هیوادوال یې د په وینا شهیدان کړي او شل نورې ټپیان کړي دي. د هغه په وینا سیمې ته امنیتي پلټونکي ټیمونه رسیدلي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه مذهب دي، د مخکې د یو شمېر چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت له لوري چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی، د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سفارت د کنسلي څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د رواني لړم میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې بدرالدین حقانی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکوونکو ته د سرپرست سفیر په توګه ورپېژندل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان استولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 100 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې ښکلي چې افغانستان له 40 کلونو راهیسې پرلپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې تر ټولو زیانګالو خلکو ته مرستې ورسوي. د پروګرام ویلي په افغانستان کې 45 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخت خواړه بله کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې له 90 میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په محل د چارواکو په ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پلازمینه اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزت چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 5 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. کاغلی ترک د خپل سفر لپاره مخکې وویل په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپوهنه کړې وه او د استرالیا لوبډلې ته د 292 منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا اوس توپوهنه کوي. د او لوبغاړو په سوځېدو یې په 45 اور کې 268 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې ولوبې کړي چې 4 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به اوري چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کنوانس کمیسیون اندېښنه ښودلې چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکي هم وباسي چې په افغانستان کې د ځورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. افغانستان ته استنول شوی یو شمیر کډوال د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
د په لوجر او د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي، د ټوله ورځم په نار نه وره دغه شانه تیر کړل.
سپین بول دکته نوی راستان شوی بیا د سرپناه غوښتنه کوي.
د شپږ ورځې کې دلته پراته یو، بس هېڅ د سرپناه نه لرو، یو شی نه لرو، بلامو وساریانو چې موږ کوم خواته لاړو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغوه شي چې د دې په خبره تبعیض یا زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې له وروستي حاله مو خبرو او په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د جګړې وروستی حال درکوو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د مذهبي ازادي په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلې، د پاکستان حکومت خای په زور هغه مذهبي لګکې هم بیرته ستنه کړې چې د زورونې له ویرې له افغانستان تښتېدلې دي. د بلخ په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران له رامنځته کېدو مخکې د داسې یو بحران مخنیوی وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له زورونې تښتېدلې دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوډ کری له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږکي بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غبر وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدل له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډیر نه دي پاتې شوي او له خپل اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهیږي. همدا ډول کسان چې تیرو لاسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پریښی دی، له دوی د ډیرو کورونو په جګړو کې لمانځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي، له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو انیسیار سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستن کړي. هغه تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زور له خپلو کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شوی او افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وايي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دي. خدا راستنیدنه له بیلابیلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وايي،
د په لوجراو او د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي، د ټوله ورځم په نار نه وره دغه شانه تیر کړل، تند باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم را نه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغو زرګونو کورنیو له ډلې دی یو کې سوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې لبي برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوی او افغانانو لپاره د موقتی میشتیدنې کمیټي غړي فضل باری فضلی بیا ویلي، دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز خبره کړې وای
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو دپاره د سرپناه جوړول دي او د هغوی دپاره د تشنابونو ضرورت رفع کول دي او هغوی ته مثلا صحي اوبو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډیر فعالیت کړی دی.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو زورونی او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبره کړې دي.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وای په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 300 زره افغان کډوال له پاکستان هیواد ته راستن کړی شوی دی. خغلی حقانی د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې له نوي راستن شوو کډوالو سره د لیدنې په مهال وویل دغه کډوال به لومړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای په ځای کیږي او د هوا له کېدو سره به خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. په عین حال کې بیا یو شمیر نوی افغانستان ته ستنول شوي کډوال وای هوا سړه ده او دوی ډېر مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی خلیل الرحمن حقانی د دوشنبه په ورځ ناوخته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوالو ته به لومړی په سرحدي ګرمو ولایتونو کې کیمپونه جوړ او د هوا له سمېدو سره به خپل سیمو ته انتقال سي. نوموړي دغه راز وویل چې په تیرو څو ورځو کې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راغلو کډوالو شمیر 300 زره ته رسیدلی چې لومړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا تر 3 لک بالا خلک زیات راغلي دي. ازدحام د مهاجرینو اړوند مشکلات دي ا د نش برابر دي. یا 300 یا ډالر ورکوي هغه چاته ورکوي چې کارډ ولري. متاسفانه موږ ډېر ورونه دا سره راغلي دي چې کارډونه اسناد ټول شکولې دي ورک دي هیڅ نه لري او بل داس خلک دي چې رېجستر نه دي نو ډېر محدود کومک ورته کیږي. یا د کورنۍ د پرالا زر افغاني ورکوي او یا ورته 200-300 ډالر ورکول کیږي. دوی ته په کار واچ دوی ته پوره کومک ورکړای وای او پرامرست خیمه خوراک انتقال او د دې لباس د دې بستر او کمپاله او نقد پیسې 2 لک یو نیم لک روپۍ دې تور کړی شوې.
خلیل حقانی د غراز د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر چلن نیوکه وکړه. اوبله دغه هیوا د یو غشتل چې د افغان کډوالو له زبروبني لاس واخلي او هغوی ته وخت ورکړي ترڅو په قرار هیوا ترستانه سي.
واحل او ډبول دي سکنجه کول دي نول دي او بندیان ول دي یا کورونا ورانه ول دي یا د مال ضبط کول دي باید د نه لاس واخلي. موږ بار بار مشاده وي وسم د دینه دا تقاضا دو دم توقع دو چې نور دغه نړۍ ودروي او دیتہ وخت ورکی په خپل مناسب وخت مده جمع دا یقیني دا او د خپل امکانات سره هغه ملونه چالت تلوي کله په ډیر خوري غریبۍ د لاس په ګاډي مزدرا کړی دو کورونا یابات کړی دي دی باید هغه ملونه خپل ضرورتونه هغه مال اجازه ورکړي دی باید یې سره راشي افغانستان.
په عین وخت کې راغلي کډوال وایي هوا سړه سوي او دوی امرستو ته اړتیا لري.
نوم یې عزیز الله دی. مستل ترغلی یو د 15 ورځې کې چې دا ترغلی دا شپږ ورځې کې دا پراته یو بس هیڅ د سر نه پنانه لرو یو شی نه لرو بالامو وساریانو چې موږ کوم خواته لاس حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته یو سرپناه راکړي یو ځای راکړي ځای مو معلوم شي چې موږ خپل په ځای ځای باندې یو ځای جوړ کړو موږ غواړو خپل وطن ترالو.
ما نوم شراف الدین دی د کراچی اوسیدونکی یم. کم سے کم سلر اشکال کی غلط میں پیدائش ہے وہ غلط مٹی ہم تیر کڑے ہوں غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا گور زائی میں پاتس ہو ہر سا پاتس ہو بس کاٹے را سرونی کاٹیم سیری کئی.
د کندهار د سپین بولدک لاري راغلي افغان کډوال تر اوسه په دې ولایت کې د وسیدو لپاره منظم پندغالي یا کیمپ نه لري. لدی کورنوي سره یوازې د ملګرو ملتونو د مرستندوی موساتو لخوا د لمړنوي غیر خوراکي توکو مرسته کیږي.
به هم د افغان کډوالو په موضوع کې تمکیګو له پاکستانه یو شمیر راستنه شوی کډوال د مرستو دی ویش له بهیره هم شکایت کوي. یو شمیر وای خوراکي توکي ورکړل شوی خو یو زین نور بیا وای چې تر اوسه ورسره لازم مرستنه ده شوی او یا هم لګي نقدي پیسې تر لاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی او هر ورځ د تورخم او سپین بولډک پر دروازو په زرګونو کورنۍ دی خواته راوړي.
له پاکستان څخه راستنې شوې ځینې کورنۍ ټینګار کوي چې د خوراکي توکو لومړنۍ مرستو ترڅنګ باید د سرپناه په برخه کې د دوی لپاره چمتووالی ونیول شي. د وینه کسیزې کورنۍ مشر درې او یا کلن خواجه محمد چې له تورخم څخه کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې یو څه خوراکي توکي ورکړل شوي خو بسنه نه کوي.
خوراکی مواد راکی کم روپی راکی زمائی رکھنا
په ننګرهار ولایت کې د یوې بلې راستنې شوې کورنۍ یو غړي زرین ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیواد ته د ننوتو پر مهال ورته یوازې 10 افغانۍ ورکړل شوې. یو بل راستون شوی افغان کډوال امین انصاري چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي ازادي رادیو ته د راستنېدونکو د مرستو د ویش د بهیر په اړه وویل
موږ په تورخم کې 3-4 شپې تیرې کړې ترڅو موږ د مرستې له کارتونو برخمن شو. زما د ترور زوی خپل کار ترلاسه کړ. کله چې هغې د سیسیلو سړک ته د مرستې کارت یووړل ورته یې وویل چې تاسو کارتونه دلته پرېږدئ، موږ بیا تاسو زنګ در وهو، ښایي 15-16 ورځې وروسته مرسته وشي.
هغه وویل چې اوس د یوه ملګري په کور کې ژوند کوي او د خوړو اغوستلو او ژوند کولو لپاره څه نه لري. خو د غور استنه شویو کډوالو دا ونه ویل چې د چا لخوا دوی ته د مرستو د ویش کارتونه او نقدي مرستې او خوراکي توکي ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په ګډون خیریه بنسټونو، سوداګرو او نړیوالو مؤسسو ټولو له دغو راستنېدونکو سره د مرستې لپاره لاسونه یو کړي او هر یو یې په بېلابېلو برخو کې د مرستو رسولو خبر ورکړی. په دې وروستیو کې د قمر په نوم یوې خیریه بنسټ ویلي چې د کډوالو په یوه کمپ کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړوي. محمد الماس مومن چې په افغانستان کې د دې بنسټ د مرستو مسؤول دی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اویا کورونه جوړوو چې هغه کورونه به هغه خلکو ته ورکول کیږي چې کم د پاکستان هیواد څخه تورخم ته راوړي او دلته د افغانستان کې فلحال آبادی نه لري، یعنی کورونه جوړ نه لري. تر څو پورې دی په خپلو ولایتو کې کورونه ځان ته جوړوي، هغه ترتیب او تنظیم کوي، تر هغې به انشاءالله د خرګوټي کې وي.
بل پلو د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي ویبپاڼې د کډوالو چارو د عالي کمیسیون د مسؤلینو په حواله ویلي چې د دغه کمیسیون بېلابېلې کمیټې د تورخم او سپین بولک په دروازو کې راستنېدونکو ته د خوراکي توکو په ګډون بېلابېل خدمات او مرستې رسوي. یاد کمیسیون دا هم ویلي چې له ثبت او بایومیټریک وروسته به راستنه شوي د نورو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا UNHCR او د کډوالۍ سازمان یا IOM ته معرفي شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت تر دې مخکې په خپله ایکسپانه کې ویلي وو چې راستنه شوي کډوال به د 4 ورځو لپاره په جوړ شوي کمپ کې ساتل کیږي او بیا به خپلو ولایتونو ته استول کیږي. د طالبانو حکومت هغه راز د بیرته ستنېدونکو د ستونزو د هواري لپاره د ولایتي کمیټو د جوړولو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر لخوا د دوشنبې په ورځ رسنیو ته د ورکړل شویو شمیرو له مخې له پاکستان څخه د راستنېدونکو شمیر څه باندې 300 ته رسېدلی، خو د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به دغه شمیر نور هم زیات شي. له 1.5 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال به له دغه هېواده وباسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل دی. ساحل څخه خبرونه ته خره غلاست
نوري صاحب سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته.
د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د لوبي نتیجه زنه وایم تاسو یو وای
او دغه سیالي لکه څنګه چې فکر کې د لوبي تر ورستي پړاو پورې شي شاید افغانستان په دې سیالي کې ګټون کوي، خو هغه سی ونه شول. میکسویل د استرالیا د سیو لوبغاړی و چې کڅه هم ټپی هم و، خو په یوازې ځان یې د لوبي تر پایه پورې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې او خپل لوبډله بریا ته ورسوله. دا په کرکټ کې تر دې دمه په دومره زیاتو نړیوالو سیالیو کې هیڅ کله هم دغسې نه دی پیښ شوي چې فرانچیز کې د یو کس له دغسې سختو شیبو خپل لوبډله راوباسي او هغه دې په یوازې ځان 201 منډې وکړي او خپل لوبډله د بریا ته ورسی. افغانستان په دغه لوبه کې د بریا چانس درلود، خو هغه شیبه چې کله میکسویل یو کیچ د راشد خان په بال باندې اشمت شهیدی ډراپ کړ او بل ډیر اسانه کیچ په هغه شیبه کې چې دی په ډیر شومنډو ولاړو مجیب رحمان ډراپ کړ، مجیب زدران له هغه وروسته له د سره د اواز خپل فری لوبه کوله، ځکه دی په دې نو متيقن چې دی به وکړی شي دغه سیالي دغه توګټي استرالیا ته. د اواز هغه څه کول چې دی په مشهور د غټ شاټونه وهل کم بال چې په دته په ایریا کې یا ساحه کې او هغه شاټ به حتمن بولډری تر ساوځه کده وانکیډي لوبغاله چې د بولډری لنډي دي او هغه په دې مشهور ده چې غټ شاټونه وهي، نو هغه دوه درې چانسونه و چې د ترلاسه کړل او بل اخر خپل دغه یو تاریخي پاړی په دې لوبغالي کې ثبت کړه.
لدی ورسته چې کیږي د افغانستان بل لوبل جنوبي افریقا سره ده، څومره د دې چانس شته چې افغانستان بل لوبو وګټي؟
اوس درې لوبډلې خو معلومې شوې، هند، سویلي افریقا او استرالیا نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړه. اوس هم افغانستان، پاکستان او نیوزیلند د څلورم سپاٹ یا د څلورم ځای د نیولو لپاره سره په مبارزه کې دي، خو په دې شرط چې نیوزیلند هم سیالي وبایلي په سریلانکا باندې او پاکستان په انګلند باندې سیالي وبایلي، او افغانستان دغه سیالي بیا له سویلي افریقا څخه چې د نومبر په لسمه نیټه ده وګټي، نو د افغانستان چانس به وي. او کچیر هغه لوبډلې هم سیالي ګټي او افغانستان هم ګټي، نو بیا به د نیټ رن ریټ لمخه هغه لوبډلې مختزي چې د چان نیټ رن ریټ لوړ وي، خو اوس د افغانستان نیټ رن ریټ لا هم په منفي کې ده. نن کچیر افغانستان دا سیالي ګټلې وای نو له دې حالت راوتلای شو.
کور ودان بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريالو چې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ د ټیمونو د نننې لوبې له وروستي نتیجې خبرولو. استرالیا د غلوبو وګټله، د وولو بغړو په سوځي دوی د افغانستان ټاکلې هدف چې 201 نیو پوره کړی او 203 نیو منډې وکړې په واتسل وختم اور کې. د افغانستان بل سیالي له جنوبي افریقا سره ده د راتلونکي جمعې پورس.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او سمې ونړې والا موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلې د وولکر تورک دا سفر به 15 ورځې دوام کوي او پترس کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په مهال د بشري حقوقو سرغړونې ارزوي. لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سیمې د ماشومانو هدیره بللې ده، او د اسرائیل صدر اعظم بیا ویل چې خی د غزې امنیت له جګړې وروسته د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. وولکر تورک به د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خغلی تورک د خپل سفر لپاره مخ کې ویل چې په غزا کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهاولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کې دوده، او زیاته کړ چې د دې جګړې ریښه په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقوقو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د سفر پترس کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه للس تر ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلې دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبل خو د اسرایل صدر اعظم ویل دی چې هیواد به له جګړې وروسته د غزه عمومي امنیتی مسؤلیت تر نامعلومه موده پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شو د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لندو وقفونی ولوت تیاری وخوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د غلط سرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د تړانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې وسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغو شي چې د دې په خبره طبي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. هغې دا څرګندونې پرون دوشنبه په جده کې په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې د اسلامي همکاریو د سازمان جوړ شوي غونډې ته وکړې. نور حال په دې رپورټ کې.
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی سرمنشي ابراهیم توها وای دا سازمان د مسلمان ښځو له حقونو دفاع ته ژمن دی. هغه چې په سعودي عربستان کې د دوشنبه پر ورځ په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې، د ژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو د ګډون زده کړو ته د لاسرسي حق او د هغوی د پیاوړتیا په برخه کې د دې سازمان لخوا د خبرو په دوام ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد دې کانفرنس ته ویلي په افغان خوځو د طالبانو محدودیتونه او هغوی له خپل حقونو محرومول باید په جدي ډول تر څېړنې لاندې ونیول شي. هغې زیاته کړې افغانان باید د خپل هیواد په جوړولو کې بشپړه ونډه ولري او همدا ډول دا هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره خپل نجونو او خوځو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د ټولو هغو قوانینو او کړنو د پای غوښتنه هم کړې چې د دې له قوله طبیعي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که څه هم تر اوسه دا ډول غونډو په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو د مخنیوي په برخه کې کومه پایله نه ده ورکړې، خو هیله ښایي چې د دې ډول غونډو دوام به اغیزمن تمام شي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مینه رفیق ازادي راډیو ته وویل
دیني عالمان متخصصین یا هر څوک چې مسؤول دی که غواړي چې د افغانستان لپاره یو کار وکړي باید طالبان په رسمیت ونه پیژني، ځکه یوازې په ښځو شکنجه او ظلم نه دی روان او یوازې د دوو ورځو لپاره د ښوونځیو پرانیستل او د کار کولو اجازه ورکول هم حل لاره نه ده.
د ویلو ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته ولاړ او د اسلام له نظرې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له یو شمیر طالب چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له دې پلاوی غوښتي و چې څو د دوی د حکومت او د افغانستان د خلکو غوښتنې درک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیرو نورو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون لا هم یو شمیر معترضې میرمنې لکه جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ښځو نیول او زنداني کول نه دي تایید کړي. ورته وخت کې د افغانستان د ښځو د همیاری بنسټ مشره ګل چهره افتلی چې په هالند کې فعالیت کوي ازادي راډیو سره خبرو کې له زندانه د ښځو د ازادۍ غوښتنه وکړه.
زموږ دا دوستان له یو میاشتې زیات وشول چې بې له کومه ګناه اسیران دي. دوی یوازې د نجونو د ښوونځیو لپاره چې اوس ترلې دي عدالت غوښتنه کوي.
د طالبانو حکومت تل په افغان نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو مسله د افغانستان کورنۍ چاره بللې ده. خدای دا هم کوي چې اوس مهال د ټول افغان جنو خوځو حقونه خوندي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا ادعا کوي چې د افغان جنو خوځو په زده کړو او کار د محدودیت ترڅنګ طالبانو هغوی له هر ډول ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو منع کړي او ترڅنګ تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او کلبونو او بې له محرمه د هغوی په سفر هم بندیز لګولل.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته په دې لږ روغ جوړ بیا او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د وس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشر دوست څه سو له د ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پېښته بیا په بشري حقوقو د بشري حقوقو داسې کوي داسې کوي دا وس ول دانه ځنه معلومه یي چې ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څون ظلم راړي بیا شته منی ګرځي وسایل نه ور سره پرېږدي روپي نه ور سره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یوات قانون د داسې دوی دونه زلمون د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دی ولی دونه شاش د بشری حقوق ولا څس ول د نور نړۍ ول څس ول چې دا ورته وایي راهسته واسطه خو سید چې وطن ته راوسته وي نو تاسو د اشتمنی ولی ګرځوي د مالونه ولی ګرځوي د دوی سر دونه زلمونه ولی کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره اخو سید چې د وطن راستو خپل وطن ته دراسه افغانان خو ټول اړه خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نم د غشتن نړیوالو څخه چې دغه سی ونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه زلمونه مکوي د خلکو سره دا ولی داسې کوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه زما د نظر د انسان د فار کاغه نارینه وي کې شزنه وي تعلیم ضروری دی هغه د سنه تر کچ پرې شي هغه مثلا انجینری انتخابی ساينس وی تیبی خوش سند ودری په هر بخش کې چې هر کس کې چې د سنه تر کچ پرې د کامیابی تر کچ پرې د زنانو مردانو لپاره تعلیم لومړی درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا بعد د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی.
د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو اوریدل په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه یو نیز خبرونه مهیروي په افغانستان کې شپې نه نیمه بجې شو یو ځل بیا په مخ کې د خبرونو لندېسته د کابل په دشت برشي سیمه کې په یو چاودنه کې لکتر لګا او وطن وجل شوی او شل نور اټاپیان شوی دی. په کابل کې طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالص زدران نن په خپل ایکس پانه د دې پی کې په خلای وکړ او وی ویل د شپې برچې په سیمه کې د ملکی خلکو د سورلې په یو کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت لوري چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه کې ښیلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم په ابوظبي کې د کنسلۍ څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې انکښلي چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پرلپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي دغو 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان میلادي کال تر پایه په دې هواد کې له تر ټولو ځانګالو خلکو سره د خوړو مرستې وکړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن اتمه لوبه استرالیا ته وبایلله. افغانستان توپوهنه کړې وه د استرالیا لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی خو استرالیا د وو لوبغاړو په سوځېدو په وڅلوېښتم اور کې دغه هدف پوره کړ یعنی 293 منډې وکړې. د افغانستان بل لوبه په دې جام کې د راتلونکي جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
فوګوریدونکو تانې څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږی ګو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطی کوي داسې بی احتیاطی چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدرونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ځنم کی
هغه کول شي ورزش وکي نو بي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تا تیز موټر ځغلوي او له نورو سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې زده نوي، خو د سیندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګډیږي. سکروټې په لاس کې نیسي، څلور یا پنځه سګریټه په یي وخت څکوي، جنګونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې همدغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی و.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو، د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه، هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونیسو، نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکارېدی، اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو، مایان چې اور اجک شول پکې د بم سره بې هوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوپ کړو، ډنډ ته چې ما ورټوپ کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان ورټاپ کړو، یو مې چې ونیو هغه مې هم ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه واچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونی و زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باورې دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یو ځوان کیسه راته کوي چې د شر د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکرو خپل منځ کې شر ته لګولی وخت وایي چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی وایي دا غرا کوي ماله. نو دې مسته دا نور هم قبول کړی وایي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته اور کده شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کاړو پرېښی د بېخي یخ شوی و. نو د نورس فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو ایسته دی پسې ورغلی و، هلک یې بېخي سه ورک کړی اوبه.
د کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنگ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنگ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو، د باندې سره خبره سره معلومه کو، پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولای زم تازه مثلا وهاله يم سم اته اختار عمر کې شاکو يم د ښکاره کته پنځم ښکاره کړ تر جنگ سره ورته شاکو ګان سره ورسې دل خو بیا برته د خبره پاداس ولا بیا نور خلک سره خلاص کړه. ځوانان دا دي د پدې معنی چې دی ځان غیرتی ښکارا کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خاطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتۍ ښه لاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیق کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باید دېشي چې موږ ولیږي زندان ته، نو همدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، نو همدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیز دي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خوا سي، نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړې، بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې، که ډرایوري کې، که په نشي کې، یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي. په هر شي کې باید ځان سره احتیاط وشي، ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شی د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی له لاسه ورنه کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډېر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوز یوالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه وي منل شوی، د هغه شخصیت نه وي منل شوی، غوښتنې نه وي منل شوی، د هغه فکر سم نه وي ګڼل شوی او هغه ته پام نه وي شوی، دی چې کله رالویږي هغه مخکینۍ سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ راواخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشېدلي غوړي راخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا د کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کېږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کېږم او خپل اتربلی درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ زه که دا کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کومه. ولې ماته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم، زه اتل ګڼل کېږم، ځکه تاسو ممنئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینی نشته، ځوانان دغسې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیرته بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز عقلانیت باید مدیریت شي. چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لور چاپېریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ راوړي شي. هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه ترېځي دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح دی، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده. ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور، دا منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاده نه ده. له بنیاده مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده د هغې لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح اسمپشن وایو، ورته اسمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلي دي، هغه څه دي؟ یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند په رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغې ته وایي چې مونږ یې تعریفوو؟ هغه باور تر تو ته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نه شي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ وخت کې زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ د ځوانانو نه ځوانانو نه څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول په دې باندې پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډېر پوهېږي، دا باور دی، اصلا دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې ماتول پکار دی. پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي د دغه مجموعه عناصرونه، ولې تر ټولو ډېر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات انسان په خپله معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا وروسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کوم سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درس ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې د دوامدل عمل کېږي چې استادان په منځ کې یعنی هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم، او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خو لا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه، یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلۍ کې، غټه ویلۍ وه چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه ویلۍ ته نه ښکاره کېده، او هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطانو هغې مې خپې ونیول او دی راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم، خپو مې ډېر زیات سوی کوو، خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو، خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالیجې وخی امیر صاحب مې وخی معاون صاحب مې وخی، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب و دی ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه دی الکانو بم راته ویلې چې ولی ووهلې ولی ووهلې، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم، بیا مې مکتب پرېښودو.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله، خو که چیرته په هماغه اداره کې والی وای او د ټول مکتب نه وای لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو، ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م وم خپل صنف کې. خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې ترنه زړه تور شو، ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته، دوه جمې پس هم دغه په شا کې تغمې وې، بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ، بیا زه پرې خبر شوم. پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله، ځکه چې د ما د مدرسې استاد له لغاړم، خو زه په دې باندې خجالت وم، سیاله د ماشوم خو جو سخت ویلی چټي کار سوی ده. بیا اوس دغه استاد سره زبیخی لخته نپرگم دی نور سازان سره نو که مثلا په اسلام کې و هر ستا یا عقلا مگوایس و هر ستا دی مطلب دا نه ته تو یو شاگرد د کوون کې دومره وایس هغه بیخی نه دی انسانیت غوښتنه دومره وهلی دا هل په اسلام کې خو یا وره نه سه بلکې بیخی په انسانیت کې هم نه سه داسې وهل
مولوی بسم الله وای زکون کې دومره هم باید ونه وهل شي چې ل درس او خوانزي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زکون کې درس ته متوجه کړي
مصر زوی می پاول کال مکتب ته لار نه ما ونه وای تر اخره پد دې ته می تشویق او سی ابل دې ته روپی ورک ول دې می غته ډیر ناز ورک او هغه خپل دې ته مجبور سی هغه درس ول ما یو ملګری دا غو ما تر ته چې ما زمن درس نه وای دې ته پک الحمدلله واس ورکړ ما ورته ویل چې زوی دې زکه درس نه وای چې ته الحمدلله روپی هم لري پیسې هم ورکې په کور کې هم کساته او ته ستړی ماشومان دې مخته خوړل تیر خپل لار ته واچو د سکار باندې وکړه چې هغه مثلا دای مثلا تیلو کاروبار کې ما ورته ویل چې من تیر په موټر کې کېنه د موټروان سره کې دینار کا چې هغه په تکلیف باندې پوسی نو ورته وایې چې کته درس نه به د خپل کارونه در باندې کوم دا طریقې هم د کوم مثلا په دې باندې نشي نور طریقې هم لري
سمی ولا چې خپل هم خون کې دی وایي ډیرای خون کې فکر کوي کز د کون کې وهی درس ته به متوجه کړي خدا سي پېخي هم ډیر شوي چې د خون کو د وهلو لوجز د کون کې ایبي شوي دي
هغه لکه دی وسپنې خدکش باندې وارو کی او یاد غسی وار پیو کی نو هغه پستر کې ولوګيږي یا مطلب سترګې چې رسېد داسې ملي دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پیخيږي به والدین رجل غسر هم مشکل کدا سي والدین وي سي هغه سناسي علم او دانش په ولري نو هغه بیا کوي سي هغه مسله حل کې او باز کسان سي هغه بيخي یو لوی معزله تر جوړ سي او مشکلات تر جوړ سي او سبب دي کیږي سي اختلافات مابین کې راسي تر سرندولې خبر ورسيږي
معلم سمي الله په دې باور دی چې روز د کون کې ډېر شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدای چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي
کچر ته خلکو تر مخ نه تنهای را وغواړه سي څو وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوي چې هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه محول خرابوي نو ښه خبردار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي د ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته دریږي مګولی درس یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره کچیر دی ماشوم به خسر شو خو نور طریقې هم لري چې نصیحت ورته کې دي د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته د پریشان یو درس نه وته بل ډیر طریقې دي نو کوي چې ته سم تر وغړې ته ځان ته نصیحت ورسلو کې خبري ورسلو کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او سیړنه کړي وایي هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې خوانځي کې ونسي د خوانځي دغه قوانین دي او کچیر هغه کارونه تکرار کیږي نو کولای شي دوی تر رسمي یو اخطار ورکي او کدو هم ځینې درېم د تکرار کیږي بل اخر کولې چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد به خپل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې څنګه فزیکی خشونت کوو کولې چې استاد هم خپل شاګردانو سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دوم رضایت نوي چې هغه شاګرد به ترنه سو استفاده وکړي نه ولا ګټه ترنه واخلي په عین وخت کولې چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي ترسو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدای شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یا شیشه ورماتي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له موال کې په تعهدنامه کې دلیل کړي او سیس مکتب هر شي کې د شاګرد مات دغه توان ورکی والدین رو وختل سی هغه شیشه برته جوړ کړی سی او په دې توګه کې یو دوزنه د تکرار سی نو بل اخر والدین به هم د مسولیت واخلي چې خپل اولاد په دې او په هیڅ د مکتب د مکتب وسایل چې دي د مونږ او مونږ تاسو ټول دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو چې دا ماتیږي ورانیږي توان یې مونږ خپل کور نه تر رسیږي
څو کاله مخکې د دو دیرشو هیوادونو په یوه څیړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څیړنه کې چې 14,000 زده کوونکو ګډون کړی و، وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څیړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم. درگاہ چوڑا مدیغ برگ بڑھلا
نازک سما دستر گو تور پوڑم دگرد کلی پی ویا دا پوڑم دگرد کلی پی غور پوڑم دگرد کلی پی غور ستا پتن کی نستا بی نو لڑی زور سگڑن جو ویا دا ਕਈ ਚਿਤਲੇ ਫਰਦਾ ਤਲਾਸ ਨਾ ਕੇ